درنو ودونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د زینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پېښور نه خبریدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وفاقي حکومت د پېټرول په نرخ کې 1.50 روپۍ او د های سپیډ ډیزل په نرخ کې د 1.40 روپۍ اضافه کړې ده. او دې دوران د خزانې وفاقي وزیر ویلي دي چې حکومت په غریب اولس بوج راکمولو لپاره 2 ارب روپۍ سبسیډي ورکوي. د ادارې په وینا د فکر او سوچ خبره ده. یو طرف ته حکومت وایي چې غریب اولس لپاره سبسیډي ورکوي، بل پلو سټیټ بینک د حکومت په معاشي پالیسو اعتماد سرګندونه هم کوي او وایي چې حکومت په تجارتي خساره راکمولو کې کامیاب شوی دی. خو د دې هر څه باوجود د پاکستان اولس له پریشانیو سره مخ دی او د حکومت لخوا تیرو میاشتو کې د تیلو په نرخونو کې د کمی هیڅ فایده اولس ته نه ده رسیدلې. خو اوس چې د پیټرولو او ډیزلو په نرخونو کې معمولی شان اضافه وکړې شوه، نو هر څه به ورسره په فوري توګه ګران شي. دریا اخري کې لیکي پاکستان لبا د اغستل شوو قرضو د واپسۍ بندوبست هم کوي او کله چې دوی دغه قرض واپس کوي نو هم زور به د غریب اولس نه اوزي. نو باید چې حکومت په خپلو پالیسو باندې غور وکړي او د غریب اولس خیال وساتي. د دې ترڅنګ مشر کرس پړ خپل ادارې کې د خیبر پښتونخوا په تعلیمي صورتحال باندې لیک کړی دی او وایي چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاحکار دا دعوه د ځمکني حقایقو پر ضد ده چې ګنې د سرکاري اسکولونو د غوره نظام په وجه باندې 15 زره ماشومان د پرایویټ اسکولونو نه سرکاري اسکولونو داخل شوی دی. د ادارې په وینا چې د تعلیم څنګ سره تړلو خلکو ته په خشان د دې خبرې علم دی چې مور او پلار خپل بچی چرته هم په سرکاري اسکولونو کې نه داخلوي او په ډیرو تکلیفونو برداشت کولو خپل بچو باندې په پرایویټ اسکولونو کې سبقونه وایي. ادارې زیاتوي چې د سرکاري اسکولونو نتیجه هم د خصوصي سلاحکار داوا رد کوي چې کومه 30% ده او په زرګونو ماشومان فیل شوي دي چې لکه بلې مور او پلار خپل بچی د سرکاري اسکولونو نه باسی. ادریا اخری کې وای باید چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمه د لړکی سنجیده اقدامات وکړي او د تعلیم د نظام غوره جوړولو لپاره د تعلیم د ماهرانو رای واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د نیویارک ریویو آف بوکس مجلې په لاهور کې د تیرې اونۍ ځانمرګي برید وروستو حالاتو ته کتنه کړې. مجلې کې د دغې وسلوالې حملې وروستو په پنجاب صوبه کې د فوج مشر لخوا د صوبې امنیتي چارې په لاس کې د خستو اعلان هغه څه دي چې د فوج او حکومت ترمنځ یې پر تعلقاتو اغیز کړی دی. بلخوا اکانومیست مجلې اروپا ته د پناه غوښتونکو افغان کډوالو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې په اروپایي ټولنه کې د شام، ایریټیریا او عراق وګړي تر ټولو زیات قبلي کې چې لکبلې یې هغه افغان پناه غوښتونکي بې یار او مددګار پاتې شي چې دغه هیوادونو کې د اوسېدو لپاره په خپل سر سفر نه کوي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
د نیویارک ریویو آف بوکس مجله لیکي د تیرې اتوار په ورځ د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د عیسایانو اختر ایسټر مانځلو لپاره په ورغلو خلکو د ځانمرګي برید د نړۍ بیلابیلو هیوادونو غندنه کړې ده. مجله لیکي د دغه برید په وژل شو کې 9 ماشومانو او 370 کسان پکې ژوبلو چې زیاتره عیسایان وو. د مجلې په خبره تر برید وروسته چې څه ډېره توجه نه ده ورکړل شوې، د پاکستان د پوځ او حکومت ترمنځ پر تعلقاتو پرېوتي منفي اثرات دي چې د هیواد په پنجاب صوبه کې بې ثباتي لا نوره زیاتولی شي. مجله لیکي د اتوار د ورځې تر برید مخکې وزیر اعظم نواز شریف داسې کوششونه کړي وو چې د پوځ مشر په پنجاب کې امنیتي چارې په لاس کې وانخلي، خو اوس د دغه حملې پس حالات بدل ښکاري. مجله لیکي د پاکستان پوځ په تیرو 18 میاشتو کې د پاکستاني او طالبانو او د هغوی نورو ډلو خلاف په کاروایانو لاس پورې کړی دی. دغو وسلوالو په کراچۍ، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې فعالیتونه کړي دي، خو اوس هم پنجاب هغه صوبه ده چېرته چې تقریبا 60 سختریزه ډلې، تر 20 زرو زیاتې مدرسې یا مذهبي سکولونه موجود دي چې له ځینو وسلوال او یا هغه کسان راوتي دي چې سختریزه نظریې لري. مجله لیکي همدغه په پاکستان کې د ترهګرۍ مهمه وجه ده. بلخوا اکانومیست مجله لیکي د 19 کلنې افغان پناه غوښتونکي کډوالې منیرې او د هغې دوه خویندو ته سویډن تر ټولو غوره هیواد ښکاري. دغه درې یتیمانې چې په خپل سر یې دغه هیواد ته سفر وکړ، په ایران کې په غیر قانوني ډول اوسېدې او تعلیم ته یې هم رسایي نه وه. که سم هغوی له یو نګران کورنۍ سره ژوند کوي او سکول ته هم ځي، په دې انتظار دي چې آیا دوی دغلته پاتې کیدی شي که نه. مجله لیکي کیدی شي دغه مهلت د ډېر کم وخت لپاره وي، چې د ورور برعکس څوک چې له څو کلونو راهیسې د سویډن باشنده دی واپس خپل هیواد ته لیږل کیدی شي. د مجلې په خبره په اروپایي ټولنه کې د شامي، اریتریایي او عراقي وګړو د پناه غوښتلو درخواستونه زیات قبلیږي، چې د شام وګړي په سلو کې 90، د اریتریا وګړي 80 فیصده او د عراق وګړي 50 فیصده قبول کیږي. د دې پرتله د افغانانو لپاره دا شرح تیر کال 9.6 فیصده وه. له دې سره افغان وګړي د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې له هغو سکیمونو بې برخه پاتې کیږي چې له مخې دوی په یونان، اټلي او یا نورو هیوادونو کې قبول شي، ځکه چې دوی باید د هغو هیوادونو له فهرسته یو وي چې د قبلېدو لپاره شرح 15 فیصده ټاکل شوې ده. مجله لیکي هغه څوک چې په خپله سفر باندې راوځي اکثره بې یارو مددګار پاتې شي. کله چې د روان کال په فروری میاشت کې د پناه غوښتونکو کډوالو په وړاندې مقدونیا او یونان په سرحدونو پیرا سخت کړل شوه، نو تر ټولو زیات متاثره افغان وګړي چې دغو هیوادونو ته داخلېدو ته پرې نه ښودل شو او په خیمو کې یوازې پاتې شول.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
درنو وګورئ تاسو د مشال لري خبرونه ته غوږی. که یو خوا د شمالي وزستان د بیکرو کړل شوو کسانو د ستنولو عمل یا لړۍ روانه ده، خو بل لور ته د دې جنسۍ له غلام خان تحصیله څه د پاسه 200 کورنۍ راویستل شوې دي. تر دې وړاندې د ځینو نورو سیمو په شمول له غلام خانه خلک نو بېکور کړل شوي، خو دغه خلک شکایت کوي چې د کورونه راویستل شوي دي او ورته د ژوند بنیادي ضرورتونه هم نه ورکول کیږي. د دغه د کډوالو د ستونزو په اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو.
دولتي چارواکو په وینا 13 ورځ د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خانه سیدگی قبیله 9240 کورانه رئیستل شوه، چې بنو مختلفو سیمو ته یې کډې وړلې. دولتي او عسکري چارواکي وایي د عملیاتو څخه تحصیل غلام خانه به نورې کورنۍ هم کډې کړي. چارواکي وایي تحصیل غلام خانه خلک نه و کډه شوي، چې اوس دغه سیمې پاکولو په غرض یې دغه خلک بې کوره کړي. غلام خانه نوی کډوال شوی خلکو لپاره بکاخیل کډوالو کیم کې انتظامات شوی ول. خود قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا ټولې کډوال شوی کورنۍ ونو مختلفو سیمو ته کډې وړلې او بکاخیل کیم ته څوک نه دی ورغلی. شمالی وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه چیرمین ملک غلام مشال ته وویل چې دوی دولت نه په بیا بیا خپلو سیمو ته ستنولو غوښتنه کړې او دولت هم دې کال تر اخره پورې ژمنه کړې، خو پر ځای د ستنولو نوي خلک راایستلی شي.
بالکل کلیئر دی اور دال حقیقی دیا پریشن کرائی جائے گا امریکہ سن سر اور کمشنر سر پتے بند ملاقات کی گو کیم کام دے وزیستان نرول ادھر کی مشکلات کی کیم مسئلے بھی جدا مسئلے کا حال تھی جلد آتا اس میں کورونا سا گرمی رہا ہونا تو اور دخل تلائی تکیر سر مقوم کی
ایف ڈی ایم اے یو چارواک عمران وزیر مشال تاوا وایل نوے بے کورشو کورانویو لپا رائے بکا خیل کڈوالو کیمپ کے مکمل انتظامات کڑی، خو دوی په خوخه په خپل مخت للی او کیمپ ته نه دی ورغلی.
کیمپ کې دوی لپاره سنټرونه پیچ کړي وو، هغه نه علاوه چې څومره فیسلټیز دي نورو آی پیس دي کرنټلی دا په کیمپ کې هغه هم دي تم مونږ ارینج کړي وو. تو ولنټری پروسس ته هغه نو تاسو کې چې را مطلب تاسو کیمپ ته تا غواړي کنه اف کیمپ ته هغه ته تا غواړي ټی ڈی پی په مطلب ویلنگنس باندې ډیپند کوي چې را کوم ځای کې ویلنګ دی. په دې فیملیز کې نو څه پورې سو کوم کیمپ ته نه دي تللی، تقریبا 200 نه فیملیز چې کوم بیا هغه ورډ پر نه چې کوم بیا تللی. دا ټی ڈی پی مرضی دا هغه کیمپ ته تا غواړي ولته هغه فیسلټیز اویل کو نه غواړي نو هغه ته ټولو ته مونږ ویلکم وایو. هغه کې هر قسمه فیسلټی دي ته ورکړی کیږي.
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان تحصیل شوه سپینوام رزمک دا تاخیل دوسلی او گاڑیوم نه خلق نه دی راوتلی. دغه شان غلام خان تحصیل کې هم خلق په ځای پاتې شوی دی چې اوس ورته د سیمو د کلیرنس په غرض دغه خلکو ته د وتلو ویل شوی. شمالی وزیرستان نه وړاندې د اف ډی ایم ایش میرې تر مخه 1,03,000 رجسټرډ شوی کورنۍ بې کوره شوی چې دې کې تر اوسه پورې 25,000 کورنۍ واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
مشال اړو ته تاسو وګې درنو دونکو څنګه تاسو رم د خبرونې په پیل کې ژمنه کړې و چې ونې ځ خبرونه تړون درته د خبرونې په دویمه مې کې در خبرو. نو راځي چې د نن د دې ونې د تړون خبرونې ته غوښ شو د دې پروګرام کوربه بوریوال کاکړ.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. د خبرونه د افغانستان د خوست ولایت په اړه ده. د خبرونه په پایل کې به درته د خوست ولایت جغرافیه در وپیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واورې، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د نومیالیو شخصیتونو په اړه تاسو ته معلومات درکړو. ډیر اوریدونکي به په دې خبر وي چې افغانستان ټول 34 ولایتونه لري، خو په دې به شای ډیر لږ خبر وي چې کوم ولایت د هیواد په کومه برخه کې دی او شاوخوا یې کومې سیمې پرتې دي. د خوست یو قومي مشر محمد ولی شاه عمرزی د خپل ولایت جغرافیه داسې بیانوي:
د خوست ولایت د افغانستان د ولایتونو څخه یو ولایت دی چې په جنوبي برخه کې پروت دی. شمال ته پکتیا ولایت دی، په غرب خوا کې پکتیکا ولایت دی، په جنوبي او ختیځه برخه کې یا شرقي برخه کې ډیورنډ لاین یعنی د پښتونستان څخه واقع ده.
له محمد ولی شاه عمرزی څخه مې وپوښتل چې د خوست د مرکز او نورو ښارګوټو په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل:
د خوست ولایت ښارګوټی په خپله مرکز چې په کې واقع دی د متون بابا په نوم یادیږي. دا ښار د خوست په نامه البته یادیږي. 12 ولسوالۍ درې درې واحده یعنې د ولسوالیو په انډول درې درې واحده په مرکز کې موقعیت لري. نور ښارګوټي چې لري البته د خلبیسات و پسې ښارګوټی دی، علي شیر دی، تڼیو په خپله په تڼیو ولسوالۍ کې واقع یو ښارګوټی دی، دوه مونده په نوم یا د شمال د دوه مونده په نوم یو ښارګوټی دی. داسې په ګوربلز کې وړوکی ښارګوټی موقعیت لري. په خوست کې البته ولسوالۍ دولس دی، دولسو کې مې درې درې واحده درته وویل چې په مرکز پورې موقعیت لري چې شمال ده، لکان دی، متون دی. او نور ولسوالۍ پیره دوه مونده شمال دین، کلندر، منګل، مساخیل، منګل، ززی میدان، علی شیر، باک، علی شیر البته د تریزیو په نوم هم یادیږي، اسماعیل خیل، تانی ګوربز په نوم مشهور دی. ولسوالۍ د نادرشاکوټ په نامه یادیږي.
اوس پښتنه دا ده چې په خوست ولایت کې کومې پښتني قبیلې ژوند کوي. محمد ولی شاه عمرزی یې پاړه وایي:
په خوست کې لویه قبیله اولا زرادان دي، دویمی البته منګل دي، دریمی دلتا نو مختلف قومونه دی چې ماتون تنی یادولای شو گربز یادولای شو داغه دی واړه قومونه خلجی البته یادولای شو واړه قومونه نور هم شته مثلا په خوز کې اهل هنود هم ملکیتون لاری چه وست دی وطن دی نوارا پیخو پوی صاحب البته دی خوست نواتلی دی یو نیم کسی دلتشتا.
جوان جواک
د تړون خبرونی په دې برخه کې د خوستوالو پر ژوند جواک ژغیږو. په یاد سیمه کې مې د ټولنیزو چارو له کارپو او لیکوال زاهد شاه انګار څخه وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کوم موکو خوشی کوي. هغه وویل
په خوست کې خوشحالیانې چې دي یو په وادونو کې دي او د چا زوی پیدا شي همداشان د نوي کال چې دلته نوروز ورته وایي یا د نوي کال یا د پسرلي لومړی ورځ ورته وایي دا ده په اخترونو کې ده او بل دا چې مونږ دلته خلک ورته ثباتونه وایي میلې ورته وایي کله کله ځوانان میلې کوي خپله سره کښېني او پیسې سره انداز کړي یا یو ځوان ته ووایي چې دا مصرف ته وکړي تاسو کور ته درځو په دې وخت باندې خوښي کوي. یوه بله خوښي چې ور اضافه شوې ده هغه دا ده چې په دې وروستیو کلونو کې څوک چې د لیسې نه یا د دولسم ټولګي نه فارغېږي دوی جشنونه نیسي خوشحالۍ کوي یا د پوهنتونونو نه فارغېږي په دې موقع هم دوی دا خوشحالیانې کوي.
زاهد شاه انګار د خوستوالو د خوښۍ انداز داسې بیان کړ
کله چې واده کوي د خوست خلکو رواج دی کله چې ورا ځي بس ناوې چې روړي دی ته ورا وایي هغه څوک چې وځي ځي ځوانانو ته یا مشران هر څوک چې پکې دي وراتي ورته وایي. دا چې کله هغه د ناوې د کلي خوا ته ځي دوی ډولونه ځان سره لري بس په لار کښې هم اتڼ کوي په موټر کښې هم ډولونه وایي هلته کلي ته چې لاړ شي هم دوی هماغه ځای کښې میدانی کښې یو پچلا جمع کښې یا خانګاوې چې کوم ځای کښې وي دې کښې اتڼونه کوي او په هغې وخت کښې په کلي کښې هم ساز او موسیقي روانه وي. نو مخکې نه توپیر همدا دی چې اوس خو دغه تخنیک چې پرمختللی شو دې سره لکه لوډ سپیکرونه یا د لوړ آواز وسایل هم زیات شوي دي نو په کلي کښې هم دوی په اصطلاح موسیقي کوي. په اخترونو کښې بیا ځوانان راټولېږي مثلا د شپې د خوا نه په یوه حجره کښې کښېني دوی موسیقي هم کوي دوی هګۍ هم جنګوي د چا زوی پیدا شوی وي هغوی مثلا معمولا په اومه شپه باندې دوی هغه کوي ده دوی مونږ مومینې ورته وایو ځینې اومه شپه ورته وایي په دې شپه باندې هم خپلو خپلوانو ته ځوانانو ته دوی ډوډۍ کوي او بیا کله کله پکښې ساز هم وي.
نوموړی وایي په خوست کې که څوک د خوښۍ پر وخت بل چاته ورنسي نو دومره بد نه ګڼل کېږي خو د غم پر وخت خامخا یو بل ته ورځي.
مونږ دلته غم خادي ورته وایو که نه خوستیان دې ته د غم خادۍ اصطلاح کوي که نه یعنې هغه څوک چې په ستونزو مشکلاتو کښې را شي او بل دا چې مړی چې وشي مړي سم همدا ډول باندې یو هغه خپله د کلي خبره ده چې درې ورځو دپاره هر کلي کښې چې مړی وشي خوست کښې دا رواج ده چې درې ورځې د میلمنو خدمت ډوډۍ چای دا ټول چې دي کلیوال یو ځای ورکوي نو کلیوالو کښې هم فرق لري ځینې داسې دي چې یو ځای پیسې سره انداز کوي په یو ځای ډوډۍ پخوي او ځینې لوی کلي چې دا بیا د هر کور نه د درې ورځې جومات ته ډوډۍ را باسي هغه ځای کښې چې فاتحه وي بل دا چې دلته هر څه کښې مراعت کېږي خو د مړي نه په قضایي کښې مراعت نه کېږي مثلا په هماغه ورځ باندې چې هغه کوم کلي په اصطلاح هدیره یې سره شریکه ده قبر یې سره شریک دی نو هماغه د کلي کښې څومره ځوانان دي هغه که چېرته په وظیفه کښې دي په دنده دي یا کوم بل ځای کښې دي چې مثلا خپله موجود وي په هغه کلي کښې دوی به خامخا ځي هلته د قبر کیندلو دپاره به ځي دلته ځینې قومي او کلیولي ناغې دي که څوک رانغی هغه ناغه کېږي په فاتحه کښې هم دا درې ورځې دوستان او کلیوال ورسره کښېني دلته یوه عامه اصطلاح ده چې که سړي ته چا ته واده ته ورنه شي یا د زوی یا د بلې خوشحالۍ په اړه باندې تبریکی ته ورلوش دا دونه پروا نه لري. وایي چې باید مړي ته مریض ته خامخا سړی ورشي.
زید شانګار د خوست په ټولنه کې ناوړه رواجونه داسې یادوي.
یو دا چې ولور ډېر لوړ دی یا د واده مراسم چې دي په دې کې ډېر لوی لګښتونه کېږي چې دا په خپله مونږ په منفي رواج کې راوستی شو. د دې لپاره مونږ ډېرې هلې ځلې هم کړې دي. بله دا چې ځای ځای مثلا په خپله خور لور په بدو کې ورکوي. د دې سره سره چې دا دوست ډېر کم شوی دی ډېر کم شوی دی خو بیا هم ځای ځای لیدل کېږي.
زاهد شانګر وای د خوست په ټولنه کې د نورو سیمو پرتله سخت درزی ځکه وده نه ده کړې چې هلته د ده په وینا د ژوند د هرې برخې خلک پراخه همغږي لري.
د خوست په ټولنه کې یا په خوست کې د کوم کلي چې دي دلته تقریبا علما قوي مشران مدني ټولنه تقریبا ډېرو مسایلو کې سره همغږي ده. په ډېرو مسایلو کې د تورو سفرې داسې یو ټکر نه دی رامنځته شوی چې له امله یې یا عالم د قوي بشر پر خلاف یا قوي بشر د مدني فعال یا د فرهنګي پر خلاف راپورته شوی وي. په ځینو ځایونو کې شته چې نمونې تاسو سره شته چې په اصطلاح د سوټي په زور د متروکي په زور د قمچین په زور کوم کار شوی وي. دلته په خوست کې دا ډول ټکرونه نشته.
کورنۍ ژوند
نادیا باوري په دې ولایت کې د میرمنو د حقونو او د هغوی ژوند ښه کولو لپاره هڅې کوي. نوموړي د بشري حقونو په رڼا کې په خوست کې د میرمنو ژوند داسې ارزوي.
په خوست ولایت کې د بشري حقونو په رڼا کې میرمنې لکه څرنګه چې لازمه ده اسلام شریعت حق ورکړی ده هغه حقوق دوی ته رسېدلي. بیا هم څه ناڅه په دلسو یولسو یا پنځلسو کلونو کې یو څه پرمختګ شوی دی.
نادیا باوري وای په ولایتي شورا کې میرمنې شته خو څوک یې غږ نه اوري او همداسې په تعلیمي ډګر کې هم ستونزې لري. نموړي په خوست کې د میرمنو د تعلیم او ټولنیزو چارو په وړاندې خندونه او ستونزې داسې یادوي.
ځکه چې هلته مونږ نه مسلکي استادان لرو نه استادان شته ښځینه او نه هم رسم و رواج و کلتور دلته یو څه نسبت تر قانونو تر شریعتو تر دې مسایلو حاکمیت ډېر لري. کله چې مونږ خویندې تر څلورمو پنځمه پورې درس ووایي فامیلي طرف نه ممانعت کوي او هغه نورو تعلیماتو ته نه پرېږدي. همدارنګه د واده حق ده چې اسلام دوی ته اجازه ورکړي چې هره خور کړی شي چې دینه پوښتنه وشي او دې پر رضایت نکاح ترسره شي. خو متاسفانه چې موږ خویندې اکثره هغه دوی سره پوښتنه نه کېږي حتی د جګوالوار په بدل کې ورکول کېږي لکه مال غوندې خرڅېږي. همدارنګه عمرن سنن قانوني سنن یې پوره کړی یا یې پوره کړی هم وي داسې چا سره واده کوي چې هغه یې دي سن سره برابر نه وي. انسان جلکۍ یولسو اتلسو کلو عمر ولري خاوند دې پنځوسو د اویاو د اتیاو کلو عمر ولري. همدارنګه نور تاوتریخوالی هم د ښځو پر وړاندې شته وال ټکول.
نادیا باوري وویل پښتانه باید میرمنو ته خپل جایز حقونه ورکړي.
خپلو پښتنو ورونو ته دا غوښتنه تر لرمه د یوې میرمنې په صفت د یوې مور په صفت دوی حقوق خپلو خویندو ته ورکړي که د میراث په برخه کې وي تعلیم په برخه کې وي همدارنګه د ازدواج په برخه کې وي هغه حقوق چې شریعت اسلام ورکړي هغه په پوره توګه ورته ادا کړي دا ستونزې به هم هوارې وي.
د دې سیمې ګټه وټه
د کرنیزو چارو کارپو ډاکټر نکیب الله وای په خوست کې جدیدی پلټنې نه دي سوي خو بیا هم هلته په غرونو کې قیمتي کاڼي مندل سوي دي.
خوست ولایت دا چې یو غریز ولایت دی نو په دې کې تر اوسه پورې داسې سروې نه ده شوي چې موږ دغه شی لرو. خو په دې وروستیو کې زموږ اکثره غرونه چې دي د کرومیټ ډبرې او دغه زیرمې لري لکه د تڼۍ ولسوالۍ په سیمو کې سپیره کې دوه منډه او ندر شکوف په سیمو کې وکرمت دبرو کم نشتا.
ډاکټر نکیب الله زیاته کړه چې خوست ولایت د زراعت په برخه کې د پام وړ څه پیدا کوي.
زراعت په برخه کې خوست یو حاصل خیز خوره لري. اکثره ځمکې آباد ابي ځمکې دي چې په دې کې غنم جوار اوربشې شولې مې لوبیا ممپلی او دس نور محصولات د خوست خلک کری د سبزیو برخه کې لکه تور بینجان سره بینجان بادرنګ بېنډۍ ترایي په نوم سره یو قسم ترۍ دي ټینډې دي دغه کرو اکثره حاصل یې ښه دی او د همجوارو ولایتونو ته هم صادرات لري. د خوست اکثره غرونه طبیعي میوې لري لکه جلغوزي چارمغز او په څنګ کې د خوست ولایت کې نارنج کراملوک الوچا مڼې دا هم کرلای کیږي چې دا فقط د خوست لپاره بس کی او صادرات ملري په دې برخه کې.
ډاکټر نقیب الله وویل چې د زراعت ترڅنګ په بهر کې میشت خوستوال هم د خپل ولایت په اقتصاد کې برخه اچوي.
زمونږ اکثره ورونه سعودي عربستان دبئی ابوظبی په دې مملکتو کې دي. د هر کور نه که چېرته مونږ داسې حساب کړو د هر کور په سر باندې دوه کسه د خوست ولایت نه په بهرني عربي ممالکو کې دي چې اکثره روزګار د دوی هلته کانکریټ کارونه دي او ډریوري د مزرو یعنی په زراعتي بخش کې دی مصروف دي هلته په هغې باندې کار کوي او د دغې سیمې خلکو اقتصاد هم اکثره د خارجي عربي ممالکو د اقتصاد نه په پښو ولاړ دی.
نومیالی د دغې سیمې
خوست هم د پښتنو د نور سیمو غوندې د تاریخ په اوږدو کې داسې وګړي زېږولې دي چې د یادونې او ستاینې وړ دي. لیکوال زاید شانګار وای د خوست د اتلانو نوملړ ډیر اوږد دی. نوموړی د هغو شخصیتونو نمونه اخلي چې شایي په نورو سیمو کې ډیر لږ خلک ورسره بلد وي.
دلته ببرک خان غازی ببرک خان لرو چې د انګریزانو سره په جګړه کې قهرمانی کړی ده. په رسنۍ جګړه کې ویل کېږي چې لومړنی کس دی و چې په تل کې په تانا باندې وروخت د انګریزانو په تانا باندې ده. په تاریخ کې هم لور شته د افغانستان په تاریخ کې دلته زلمای او سانک په نوم باندې د منګلو خلق پرې اړه لري. دوی هم د افغانستان په تاریخ کې نومونه ثبت شوي دي. مثلا په خوست کې بابر علي جان په نوم باندې سباریو د قوم مشر و. د دې معرف په جوړولو کې په ټوله لویه پکتیا کې د تاریخ په اصطلاح روښانه دی چې د دا کار کړی بابر صاحب علي جان دی. یا د دې تر څنګ موږ نور فرهنګي شخصیتونه لرو چې هغې جملې نه موږ کولی شو چې ووایو چې صدیق روحي دی، میرزالم حمیدي دی، مثلا شهزار لیوال دی او سید الشاه فولاد دی. یعنې په ټولو قومونو او په ټولو ولسوالیو کې موږ قهرمانان لرو.
د مشال رادیو د تړون خبرونې اوریدونکو تاسو د افغانستان د خوست ولایت په اړه معلومات واوریدل. له دې سره د خبرونې وخت پای ته رسیږي. راتلونکې اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.